بتم و خواستم برای جهانیان نشان بتم که دخترای افغانستان اوقدر قدرت دارن که میتونن از پیله پروانه بسازن.
دا اونې د ناروې پلازمین اوسلو کې د افغان خزو په ګډونی و غونډه وشوه. دا ناست د اوسلو د سولې مرکز په قربتو بشو چې پکې څو افغان میرمنو او فعالانو له هغې ډلې فوزیه کوفي خبرې وکړي. فوزیه چې د ړنګ شوي جمهوري نظام پر مهال د پارلمان غړې وه او وروسته یې د ښځو د حقونو د ملاتړ لپاره فعالیتونه کول، په وروستیو کلونو کې د سولې د مرکچي ټیم غړې وه او څو میاشتې له طالبانو سره مرکې جرګې وکړې. دوی د اوسلو د سولې مرکز ته په خبرو کې ویلي چې طالبانو هلته له دوی سره په خبرو کې ویل چې ښځې تعلیم کولی شي، آن دکتراوی هم اخیستلی شي. خود دیپ خبر چې دا خبرې ټولې دروغ وي.
And then they said yes women can be PhD holders.
هغه ویل چې خزي ډاکټرا وي خستلای شي، خزي کار کولای شي، صدر زمانی کېدلای شي. دا ټول سب دي چې طالبانو مکتویل. خو طالبانو دروغ ویل. کله چې قدرت ته ورسېدل ز افغانستان کې نوملای کاری چې وکړن جونیا له متوسطه او عالی زده کړو محروم کړي.
خودی غونډه ته پلار یو ډل افغان فعالانو بیا د فوزی کوفی پر ضد اعتراض هم وکړ. مینا رفیق چې منتقد او فعال ده، فوزی کوفی تورن کړ چې طالبان سپینوي او د هغوی لابي کوي. د مینا رفیق د اعتراض او فوزی کوفی ته د هغې خبرې په خواله رسنیو ډېرې منعکسې شوې.
کل مبارزه ملای طالبا بوده، مذاکره با طالب به معنای مشروعیت دادن به اونا نیست.
د انجونو د تعلیم په اړه هم تمکیه وکړو چې لکون افغان جونې د طالبانو له بیا واکمنېدو له زده کړو محرومې دي. خو ځینې بیا وایي حاضرې دي خپل پلرنی ټاټوبې پرېږدي چې چیرته بل هیواد کې د زده کړو زمینه ورته برابره شي. فریدې سیال له یوې داسې نجلۍ سره خبرې کړي او دا راپور یې پرې جوړ کړی دی.
خپل ډېر ورځ د کور په کارونو تیروي او د پخا پرتلې په اخلي پخلي کې مهارت زیات شوی دی. له زده کړو راګرځول شوی سوریا خانده دا ننګرهار پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د څلورم ټولګي زده کوونکی وه چې طالبانو پرې د زده کړو دروازې وتړلې. سوریا وایي په تیرو دریو کلونو کې هر سهار په دې هیله له خوبه پاڅېدلې چې ګوندې د نجونو پر مخ د زده کړو د بیرته پیلېدو خوشخبري به واوري، هغه څه چې لا یې څرک نشته. سوریا د زده کړو د دوام لپاره اوس په دې هڅه کې ده چې له هېواده ووزي، خو په خبره یې د نورو هېوادونو د بورسي و شرایط پوره کول ډېر ستونزمن دي. پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنیدو وروسته یو شمیر هیوادونو له هغې ډلې امریکا، کاناډا، جرمني، رومانیا، ایټالیا، انګلستان، بنګلادیش، پاکستان، ایران او نورو افغان نجونو ته د سلهاوو تحصیلي بورسو د ورکړې اعلان وکړ. خو افغان نجونې وایي دوی نشي کولی دغه تحصیلي بورسي د سختو شرایطو له کبله ترلاسه کړي. بل پلو په هند کې د کمپیوټر ساینس په برخه کې له زده کړو وروسته جرمني ته تللی افغان نوید احمد فرهاد وایي که څه هم اروپا کې ژوند ډېرې ښېګڼې لري، خو داسې ډېرې ستونزې شته چې افغانان ورسره لاس او ګریوان دي.
یوازینی غټترین خنډ چې افغانانو ته دغه د اسناد نه لرل دي په اروپایي هیوادونو کې، چې دا انسان بیا ډپریشن او نور ناروغیو ته باسي. دوهم چې دا د ژبې ده، که دلته اروپایي هیوادونو کې ستا ژبه زده نه وي نو ته نشي کولی چې خپل په روزمره ژوند کې مخ ته لاړ شي یا تعلیم خپل مخ ته ویسي. او دریم چې دا هغه د وطن او د کور لریواله ده، چې دا بیا انسان ته ډېر سخت تمامېږي او انسان ډپریشن او نور ناروغیو ته ځي.
دا فرحات په خبره له کډوالۍ وروسته هر څوک اړ دي چې خپل ژوند له صفره پیل کړي او د بل هیواد ژبه زده کړي. سوریا که څه هم په دې ټولو ستونزو خبره ده، خو وایي
هغه خوبونه هغه هدف چې موږ ته په افغانستان کې چې نه رسیدلې کسلو په کسلو ته ورته ولا رسیدو بل نه ورته نه نه چې سره خو ورته نه ځکی خو زما ورسو یو کوشش کوم چې ځان ته ودا افسوس ورما خو مو ته پاتې نشي چې کاش مې داس دغه یو حرکت دغه یو قدم یې خسته وي اوس به دې ځکی نه ونه دغه په خیمه کې او دغه خبرې نه زغورم چې سان خلاص کوم او سان یو ځای ته ورسوم حداقل حداقل خپل هدف ته خو نږدې کړم
سوریا اوس په کور کې له زده کړو پاتنجونو ته د خیاطۍ کورس جوړ کړی دی له منځنیو او لوړو زده کړو د افغان نجونو راګرځول هغه مسله ده چې د طالبانو حکومت یې په کور دننه او بهر له سختو انتقادونو سره مخ کړی دی څرګندونه ده چې سوریا به د خپل خوب د پوره کېدو په لټون کې له هیواده په وتلو بریالی شي کنه خو دا روښانه ده چې د افغانستان میلیونونه نجونې له هیواده بهر نشي تللی او د دوی لپاره په کور دننه د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیستل د هرې افغان نجلۍ او د هغې د کورنۍ غوښتنه ده
د پاکستان او ایران چلند خو افغانان په تنګ راوستي کلونه کیږي چې د دغو دوو هیوادونو یو شمیر خلک او په لویه کچه پولیس او امنیتي ځواکونه د افغان ځوانانو په زورولو او وهل ډبولو لاس پوري کوي له ایران تازه را ایستل شوي یا په استلار را دي مرز شوي افغان ځوانان وایي پولیس وهلی او تاوتریخجان چلند ورسره کړي
تقریبا یو نیم کال کې چې تلیو خدای یو نیم کارم ډیر په زرالات تیر کړی دا اصلا اتاق نه بیرون وتلای نه سو په دې خاطر چې و ځینې سي دي اتاق د چراغ له وای مامور وای دی او لاسونه هم جګه چې ولچا کم کو ولچا کې کړلو را وصل داخل لاغه تا کلان تری تا ډیر یو په زلالاتې را وصل هغه ته مې سو وهلو
شراس کې وسیدلم ال دیونی ولما راغلم اردوګا تا ات بنزور دین اردوګا کې تیرې کړلې نه ډوډې مونږ ته صحیح راکړې دا نن مونږ ته مثالی وهلو ټکولې او بس کمزه ممزه کوي په کوټه کې اچولې او بس نو برا سیل نه ډوډې را سیل مونږ ته
اوس د ازادي رادیو ژوندۍ باسونه
له فیسبوک او یوټیوب په ژوندۍ بڼه کتلای شي
له سیاسي چیرنو
اقتصادي بحثونو
بشري حقوقو
د شتو او ځوانانو پر مسایلو
سلامونه ترشنا اسمان لاندې پروگرام ته موزه سفیو لاستانګزې خره لاستوې دا اونې تر ټولو بل تاود موضوع په اروپا کې د افغانانو خپل منځیش خړی او لجرمنی د زینو افغانانو ډیپورټو پاریس کې د سګرټو د قاچاق او لانجو په سر افغانانو دی او بل ګریوانونو تیرلی او په خوده به لاس پورې کړي او کسان ټپین شوې دي دا پیښه په تلسم پاریس کې شوې چیرته چې افغان ځوانان له هغې سیمې د باخبره خلکو په خبره په تور کار لګیا دي پولیسو څو ورځې هلته ګزمې هم کړي او شپږ افغانان د جنگ په خاطر بندیان کړي او پر ضد جنایي دوسیې اچولي په جرمني کې هم د ورته جنگونو خبره په خواله رسنیو کې ښکته پورته کېده په اروپایي هیوادونو کې افغان ځوانانو داسې وخت سره لانجې کړي چې جرمني له دغه هیواده 28 افغان کډوال چې په خطرناکو جرمونو تورن وو وېستل د بشري حقوقو د ځینو مدافعانو لنیوکو سره سره جرمن چارواکو له دغه هیواده افغانستان ته د ځینو کډوالو د ایستلو لپاره پریکړه دفاع وکړه
wir das Recht durchgesetzt haben und Straftäter aus Afghanistan zurück
Das wurde der Chemo Kanun Palikar au Mujrimin mu Afghanistan tawastawal Sma pa nazar da kanun da hakimiyat da bawara o khwanditob la para da kar zaruri dai Khwa khayam che watwani du la khpalo sharikano sara da kar tar sara kru da Germany o Afghanistan ya Taliban o tarmanz tamas nishta
فرانس پریس اژانس د جرمنی د چارواکو په وینا خبر ورکوي چې په دغو 28 کسانو کې چې د لایپزیګ له هوایی ډګره کابل ته واستول شول سغزړی مجرمین او داسې کسان په کېشته چې په ډلېز ډول یې پر یوې 14 کلنې نجلۍ جنسي تیری کړی وو د دیر شپیګل مجلې د راپور لمخې دا کسان د برلین د چارواکو او طالبانو ترمنځ له دوه میاشتنو خبرو وروسته چې د قطر په مینز ګریټوب په پټه روانو کابل ته واستول شول د جرمني له صدر اعظم اولاف شولز خبیا دا غوښتنه کیږي چې د غیر قانوني مهاجرت مخاوني سي او د خطرناکو کډوالو او مجرمینو د پیژندلو په برخه کې سخت اقدامات وکړي زموږ همکار اسدالله الدین په جرمني کې د بن شورا غړی او د کډوالو د یوې ټولنې له مسؤلې ګلالۍ مموزی سره غږیدل او د کډوالو د استلو د جرمن چارواکو د چلند اړوند ځینې پوښتنې ترې کړې دي
څه لامل دی چې په دې وروستیو کې خصوصا په دې وروستیو څو میاشتو کې په جرمني کې یو شمېر افغان کډوال په تاریخ جنو پیښو کې په لاس لرلو تورن شول څه لامل دی ولې دوی نه توانیږي چې د کوربه هیواد قوانین مراعات کړي؟
سلامونه تاسو ته او زمونږ د ګران افغانستان ته هیلي او د یوکري چې جوړي سي. دا ځوانان یا دا لړۍ کې کډوالو چې له 2014 نه راشلو شوی دا ډېر ځوانان جرمني ته راغلي دي، په کورنۍ نه راغلي دي، نو دوی په ډېر سختو شرایطو باندې جرمني ته راغلي دي، خو به فامیل نه راغلي دي، نو دوی داسې بازی چلند اغه قانوني چلند چې دوی باید څنګه په جرمني کې خپل ځوان مخ کې بولای او تر رقم دوی د قانون لاره مخ کې تللی اسه متاسفانه ونشول. دا پیخه چې د جمی پورز یاد وشتل چې د جمی پورز باندې شوی دی دا نوی نه دی، دا ډیر وخت نه ده. دا دوی په خپل ډیر یو درندی د سیلری په جرمني کې چې تاسو هم شایدان یاستئ، چې دوی په پولیس په ډیر پر رحمانت وګوژل سو، تاسو په زولنګین کې تاسو په خره وسوشل، او یو افغان ځوان چې یو پیغله چې په 14 کلنه وه په دې باندې تجاوز وکړ، نو داسې پیښې راوسولې په موږ افغانانو نه زموږ ځوانانو نه چې دا سبب وګرځېدو چې دا دوسی دوی نورم څه ځان نورم څه غټې سولې. نو په دې وخت کې په جرمني کې په پاری کې په دوه ایالات کې په تورینګن کې او زاکسن کې د کاندیدات الایتی کاندیدات وو، نو بعضی افغانان چې استلی دوی هم د سیاست قربانی سوي دي چې ولې دوی وېستل سو، خو دا پیخه نوې نه ده، دا پیخه له وخت نم دي، نو دوی داسې یو څه ورته غوښتل چې څنګه کولی شي چې دا ځوانان له افغانستان وباسي او افغانستان ته ولیږي.
آیا کوربه هیواد ته دا مهال څه کول پکار دي؟ ځکه په افغانستان کې هم شرایط داسې دي چې خپل په افغانستان کې دننه ګڼ شمېر ځوانان ورځ تر بلې له بیکارۍ نه شکایت کوي، له ناوړه اقتصادي شرایطو نه شکایت کوي، اما په همدې حالات کې بیا دوی 28 افغانان جرمني ته له جرمني نه په یو الوتکه کې د لومړي ځل لپاره د طالبانو له واکمنۍ وروسته کابل ته ولېږل، فکر کوي دا د حل لار ده او کنه کوربه هیواد د حل لارې چارې لټولی شي او بدیلو لارو باندې فکر کولی شي؟
مالک په تاسې د چ موږ په دوه قانونو سره دلته مخ یو، یو د جنف کنوانسیون ده، یو په خپل د نن دی او مل قانون ده. نو د جنف کنوانسیون له 1909 سالویک نه هغه د په دې کې نو په تغیرات راغله، دغه کډوال یا دغه لړۍ چې د ماجرینو شروع شو د جنف کنوانسیون له نه ده، خو دغه ماجرین چې یا د ځوانان یا د افغانان چې جرمني ته راغله، نو دا باید د ملک قانوني باید قبول کړی دی، یعنی موږ هم حق لرو په قانون کې او هم موږ دلته باید مسولیت لرو، خو دغه مسولیت نه دوی کارونه خسته دوی داسې اجازه یې کړې. نو دوی ته څه پکار ده چې څنګه کولای شي چې دغه ملک پاتې شي او دوی قانون چې دلته ده دغه په ځان باندې تطبیق کړي او لاس په داسې جنایتو باندې ونه چې کولای شي چې دلته په جرمني کې پاتې شي. نو داسې کس په جرمني کې فکر نه کوم چې دوی وباسي چې هغه دلته په رسمیت ولري، دلته کار ولري، دلته درس وایي، دلته مکتب ته لاړ شي. جرمنان دلته جرمني هیواد ډیر کوشش کوي چې هغه ځوانان چې دوی راوستلی دي دوی باندې ډېر مصرفونه کړي دي، دوی باندې نه دوی نه غواړي چې دغه ځوانان بیرته ولیږل شي، خو دوی په دلته په خپل ملک هم دوی دلته لاس او ګریوان دي، سیاست مداران په لاس او ګریوان دي، څنګه کولای شو چې دغه په ستونزه چې موږ په خپل ملک را خپل خلک آرام کړي، دلته خلک راپورته شول او په دوه ایالات کې چې دا کاندیدات و چې هغه پارتي چې د خارجانو ډیر زد دي او هو تاسو ولیدل چې هو یو ډیر زیات رائے ترلاسه کړي، اته ډیر 100% نه ډیر رائے زیات کړي، یعنی دا د دې غره معلومیږي چې د خلک په خپل جرمنان یا د خپل د لیمون خلک ناراض دي او دوی دغه وخت دغه په وخت کې چې دغه افغانان او واسي خپل خلک هم په آرام کې.
تاسو څه فکر کوئ په جرمني کې دغه کوم پیښه چې وسولې په مسلسل ډول فکر نه کوي چې دا د کړې باندې لري سره تړلې دي. ممکن خاص کړې یا خاص ډلې وي چې و غوړي افغانان په لوی لاس د غصې په خیل کې او کنه فکر کوي چې د سادات صاحب په خبره د سازمانونو لاس پکې نشته، د کومودالو لاس پکې نشته، یوازې د خپل یو شمیر افغانانو سرزوري دي چې دوی غواړي تاوتریخوالي ته لاس پوري کړي او د نورو افغان کډوالو ژوند ورتخ کړي.
تاسو ماته لږ وخت راغلی چې زه په دې باندې لږ رڼا واچوم. موږ افغانان یا دغه د کډوال لړۍ په دوه وخت باندې تقسیموو. یو هغه وخت و چې افغانان پاس له افغانستان کې چې جنگ شروع شو، افغانان راووتل، فامیلونو سره راووتل، کورنۍ سره راووتل، کله امریکا ته لاړو، که جرمني ته راغلو، چې دوی له فامیلونو سره، یعنی یو سرپوښ و په دوی باندې، یو هغه کنټرول و د اولادو پلار مور غوښتل چې خپل اولادونه ورسوي. نو دوی نه په ډېره ښه توګه او په ډېره خوشحاله توګه وایم چې افغانان چې هر ملک کې دي، که امریکا کې دي، که جرمني کې دي، که او دلته پیدا شوي، هغه افغانان ډېر رسېدلي افغانان دي. داسې نه دي چې ټول افغانان یو دي. نو پس له دې جنګونو نه 2000 نه چې هغه افغانان چې هغه ځوانان چې جرمني ته یا نورو ملکونو ته لاړل، هغه نو داسې ټول راووتل افغانستان دې کې. هم فکر کوم چې به دې کې به هم د جنگ سالار زوی وي، هم به دې څوک چې هغه په افغانستان کې هم ستونزې درلودې. نو په دې خلکو کې ډېر خلک راووتل. نو پېښې چې تاسو یادونه کړې چې که دا داسې ترتیب شوي خلک وي او داسې ارګان وي چې دا کارونه وي، زه فکر نه کوم چې داسې یو څه به وي چې دوی داسې په خپل لاس باندې په ارګان باندې یو هغه باندې دوی داسې یو پېښې رامنځته کړي، فکر نه کوم. ولې چې افغانان ځوانان دلته په جرمني کې هغه قانون چې د لکه ور مې مخکې چې ولې په هغه قانون دوی نه دي بلد یا نه غواړي، یا له افغانستان چې راوتلي هماغه سرکشه چې دي هماغه دي. نو لکه مخکې مې چې یادونه کړې، دلته دوه قانونه دي. یو هغه د ملک قانون ده چې ته باید تا ته هم حق درکول شوی او ته هم دلته باید مسؤلیت ولرې. دغه مسؤلیت افغانان ځوانان نه مني. لکه دوی دلته غلا کوي یا خلک وهي، یا یعنی هغه خپل ځوانتوب ښیي چې څنګه کولی شم چې په جرمني کې زه ځوان کړم. نو دغه څه و چې سبب یې وګرځېد چې افغانان وایسو، او د نورو افغانانو چې هم په دې لاره باندې شاید دوی وباسي، ولې چې دوی طالبان چې دا هغه ورته افه عمومي کړې ده، او له دې نه اروپایان هم ګټه اخلي. دوی ته اول کې ډېر خلک راننوته اوس نه لکه چلافسا په اڅه چې دی هغه سات یا اڅه چې دوی ته امکان لري چې ستونزې په راتلونکي ورته برابرې کړي هغه باسي. نن ما یو راپورټ ولوستل چې په جرمني کې 15,000 خلک چې ماجر چې له افغانستانه راغلي دي هغه قبول شوي نه دي. نو له دې 15,000 خلکو نه څومره اوس دوی ایستلی سي، په کوم دلیل باندې ایستلی سي، او ولې باسي، دې باید مونږ پوښتنې وکړو چې ولې په کوم دلیل باندې دوی ایستل کېږي. نو دغه افغانان چې به ایستل سول، دوی ډېرې درندې جنایي هغه لري، دوسیې لري. په جرمني کې په یوه وار باندې څوک نه باسي، یا په دوه وارې دوی ځوانان نه غواړي چې دوی راتلونکي ورته خرابه کړي، نه ورته قاضي خرابه کړي، نه ورته سرندبان خرابوي، نه ورته پولیس خرابوي. نو دوی ته ډېر شانسونه ورته ورکول کېږي، د درې کاله، د دوو کاله چې ته باید په دې وخت کې څه ونه کې، یا ورته ساتونه ورته وکړي چې ته به یو چیرته کار وکړي. یعنی کرا کرا کولی شي دغه خپل هغه جرمې لږ پرې راټیټ کړي. نو داسې زه فکر نه کوم چې دوی داسې بې قانوني ده هلته وتلي. یعنی دغه دوسیې چې دوی لري، دوی له ډېرې کلونو نه دوسیې لري، دوی ډېرې غټې دوسیې لري، دوی وکیل لري، ته که پیسې هم نه لري، جرمني کې مجبور یې چې دوی ته باید یو وکیل ولري. نو دغه سبق وګرځېدو چې خلک المانان په دې باندې ډېر ناراضه سول، د خلک ناراضه سول. نو چې تاسو د خلک موږ ته دلته راننه نه سئ، موږ په ستونو یا پرابلمونو باندې اخته کړو، نو څنګه کولی؟ نو دویم یو لار ورته پیدا کړه چې کرار کرار دغه افغانان وباسي، او بل د مشروعیت د طالبانو غیر مستقیم ورته کوي چې په افغانستان کې آرامي ده، تاسو ته څه ویل کېږي نه. نو تاسو جرمنی نه ایستل کیږي بیرته افغانستان ته لیدل کیږي.
اوس به قرار قرار د نړۍ نورو پیښو ته هم کتنه وکړو. پیل به له اوکراین وکړي چې دا اونۍ روسیې پکې بیا سور اور بل کړی. سه شنبه په پولتاوا ښار باندې روسیې توغندیز بریدونه وکړل چې د قربانیانو شمیر پکې لږ تر لږه 1500 تنو ته ورسید. اوکراین چارواکو ویلي 328 نور کسان هم ټپیان شوي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي دا سږ کال په اوکراین باندې د روسیې د یرغل په دوام تر ټولو خونړۍ حمله بللې ده. ویرشته چې د قربانیانو شمیر لا پسې ډیر شي ځکه سیمهییزو چارواکو ویلي دي د ځینو ټپیانو حالت ښه نه دی. په اوکراین کې د روسیې دا لوی برید له دې سره هم مهاله شوی چې هلته په اوکراین کې سیاسي حالات هم ښه نه دي. د ولودیمیر زیلینسکي د کابینې ځینو غړو استعفا وکړي یا له دندو ګوښه شوي. له ډلې د بهرنیو چارو وزیر دیمیترو کولیبا چې له 2000 کال رئیس د بهرنیو چارو وزیر او د اوکراین په وروستیو شاوخوا دریو کړکیچونو کلونو کې بهرنی سیاست سنباله و استعفا کړې او پارلمان هم تصویب کړی. له هغې سربیره د ستراتیژیکو صنایعو طبیعي سرچینو او کرنې وزیرانو هم استعفا وکړي یا ګوښه کړی شوي او پر ځای نور کسان ګمارل کیږي. ولودیمیر زیلینسکي ویلي اوکراین نوې انرژۍ ته اړتیا لري. د اوکراین له جګړې څخه باندې 900 ورځې تیریږي او روسیا لا هم بدریغه په دغه یوه خپل یرغل ته دوام ورکوي. د کرکټ مینوالو ته دا چې افغانستان او نیوزیلند ټیسټ لوبه کوي. د کرکټ ځینې مهم لوبغاړي پکې نشته. راشد خان له نیوزیلند سره دا ټیسټ لوبه نشي کولای. نوی زدران هم چې یو نوی او ځوان چټک بالر دی د غاړې د ژوبلېدو په سبب له دغه لوبې محروم شوی دی. اخر کې هم ورزو کندهار ته هلته د راډیوګانو مستریان یا کسبګر له زړو جاپانی راډیوګانو سره زر تر لاسه کوي. دا چې د کندهاریانو په خبره دوی څه چم کوي پاړه دا راپور ګورو.
دا د کندهار سپین بولدک دی چې ځایی خلک د سرو زرو په لټه زړې راډیوګانې راسپړي. د دغه راډیوګانو په زړو ماشینونو کې په ډیره کمه اندازه سره زر موندل کیږي. دا اوس یو کسبګر زیدلی او کسبګر وایي پوره یو میاشت له ستړیا ګاللو وروسته د زړو رادیوګانو له ماشينونو اله 150 ګرام سره زر برابر وي.
په میاشت کې تقریبا 1.5 ګرام دوی زر ملويږي.
خو د سرو زرو د لګ اندازه هم په هر رادیو کې نه وي، بلکې یوازې زړو رادیوګانو کې ترې استفاده شوي ده.
نو ماډل شي کې دا دوی پیدا من نه دی، هغه نو ماډل شان سي دی، هغه ډیر کمزوري دي. مثلا دا زر نست پکشه.
خود دغه کسبګرو په وینا لا هم په جاپانی رادیوګانو کې زیاته اندازه سر زر موندل کیږي.
چیزی که جنسای برقی باشه، مثلا اگر از یک دانه ریموت بگیرین تا تلویزیون تا لپتاپ تا موبایل، اینا که اصلا چیزای جاپانی تلا داره و چیزای امی جنسای چینایی تلا نداره دیگه. الخ فلخ خود سامان جاپانی شما میفهمین که روز به روز به بازار کم میشه، چینایی زیاد شده، چینایی که است تلا نداره.
د کندهار خلک له رادیوګانو نه د سرو زرو د کوچنیو ټوټو را بیلول ورسته هغه په دودیز ډول ویلې کوي، بیا ترې د سرو زرو کوچنی خښتې جوړوي او بازار کې په زرګرانو پلوري.
پام خو مده چې یوازې له زړو جاپانی رادیوګانو سره زر استلای شي، دا سینه چې نور رادیوګانو تمام پیچکشونه نیولې وي. پام دې سره پروګرام پای ته رسو.
وما ورځ دا ونی مهمه پیښه تا کتل.
کتن سخت شبی دی تو بکل رازی ماتی میں مغبان دی خونی دی تو بکل رازی جزن کتن سخت شبی دی تو بکل رازی ماتی میں مغبان دی خونی دی تو بکل رازی ماتی میں مغبان دی خونی دی تو بکل رازی شرم دل می لشو خوشو خسر گوزن شرم دل می لشو خوشو خسر گوزن اس خوم شو خسر گمریدی تبکل رازی مادم مغبان دخولیدی تبکل رازی زن قتل سخت شبیدی تو بکل رازی ماتم مغباند خودیدی تو بکل رازی ماتم مغباند خودیدی تو بکل رازی
مغبان دخولی دی تو بکل رازی